به بنبست رسید و در نهایت به نتیجه ماند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري ناکامه شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله تارړ په یو پیغام کې وویل د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پرخپل اکسپان لیکلي چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار ونه موندل شو. لبل خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصی تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان لاري د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه څه نه دی ویلي. داسې ښکاري چې لا هم د دواړو خواوو پلاوی په استانبول کې او کوربه هیواد هڅه کوي چې دواړه خواوې روغې جوړې ته نږدې کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سه شنبه په ورځ د اقتصادي همکاروي او سازمان ایکو د سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له کورنوي چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګل تیاو له هواري سره مرستې ته چمتووالی وشود. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکاوه چې باید په سیمه کې د کړکیچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکیان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبان او پاکستان د حکومتونو خبري پرون په درېیمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې. د پاکستان د کورنوي چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبري رغنده وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستانی پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بیا اسناد استوګنو بهرنیانو په تیر بیا د افغان اتباعو پر ضد د پریکند اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د هغو کسانو خلاف سمدستي دوسیې ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغې ټینګار وکاوه چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپور ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جماعتونو له لارې دي د بې اسناد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې په کوربه توپ په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 واره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یو ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سه شنبه د بنگلاديش تر 19 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ال اس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. او د مایکروسافت او اوپن ای آی ترمنز یو مهمه موافقه شوی چې لمخې د چټ جی پی ټی د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکي کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت ته خپل جوړښت واړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 1500 میلیارد ډالره اټکل کړي. د روټرز خبرې اژانس تر راپور لمخې دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جذب کې خاندو. تاسې آزادي رادیو اوري. پاکستان وایي د استانبول خبري ناکامه شوه. یوناما وایي په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوي په بیلابیلو برخو کې خلکو ته زیانونه اړولي. افغان ښځې وایي محدودیتونو له روحي فشارونو سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتو په مرسته په خوست کې څو پروژې جوړې شوې.
کویته الحمدلله د پروژې پر اساس سره موږ لکه په کاروبار کې داخل شوې، کاروبار شروع کړو.
د ترکیې د کډوالو اداره وایي په دغه هیواد کې تر دېرش زره ډېر افغان کډوال توقیف دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په ترکیه کې د افغان طالبانو او پاکستان خبري ناکامه شوې دي. راپورونه وایي چې د ترکیه په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. پاکستاني چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار هم ونه موندل شو. له بل خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خبرو ناکامۍ ته په اشاره ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند د افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنګ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. رویټرز خبري اژانس وایي د طالبانو د بهرنیو او دفاع وزارتونو چارواکو د طارق تارړ د څرګندونو په اړه سمدستي کومه تبصره ونه کړه. رویټرز همداراز وایي دواړو هیوادونو د اکتوبر په 19 نیټه په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د اوربان پر سر موافقه کړې وه، خو د ترکیې او قطر په منځګړتوب په استانبول کې د خبرو دوهم پړاو ګډې موافقې ته له رسیدو پرته پای ته رسیدلې دي. د افغانستان او پاکستان سرچینو د سه شنبې په ورځ رویټرز ته ویلي وو چې دواړه خواوې د خبرو د ناکامۍ پړه پر یو بل اچوي. یو پاکستاني امنیتي چارواکي ویلي طالبان چمتو نه وو چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د کنټرولولو لپاره کومه څرګنده ژمنه وکړي. دا هغه واستواله ډله ده چې د پاکستان پر ضد جګړه کوي او اسلام آباد وایي د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. په ورته وخت کې یو افغان سرچینې چې د خبرو له بهیر سره بلدتیا لري ویلي خبرې د دې موضوع پر سر له تاوتریخجنو بحثونو وروسته پای ته ورسېدې. او د افغان لوري استازو ویلي چې دوی د پاکستانی طالبانو پر کړنو هیڅ کنټرول نه لري. سرچینو د دې له امله د نوم د نه افشا کېدو غوښتنه کړې چې د موضوع په اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله. تر دې مخکې ملي تلویزیون چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی د سه شنبې په ورځ ویلي و چې د پاکستان ناامني د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي، او چې پاکستان باید او بلدا چې پاکستان باید متوازن منطقي او معقول غوښتنې وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولي یونما وایي په افغانستان کې تیره میاشت د دوه ورځو په مخه د انټرنیټ پرې کېدو روغتیایي خدمتونه، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی وو. دغو دوو بنسټونو په لس پخیز راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د انټرنیټي خدمتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستمونو د نورو نامتناسب محدودیتونو لګیدو د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي له حق سرغړونه ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولي یا یونما وایي تیره میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقونو جدي اغیزې کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغو دوو بنسټونو په یو ګډ لسمخیز راپور کې راغلي چې له دې امله بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري، اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ، او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نلس رسی ور د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدمتونو د بریکې دوه غیز په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 مخبور شوی لسلو څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په راپور کې ویل شوي په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې له وړاندې هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، له دې امله لا زیاتو ستونزو سره مخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ویان جیریمی لاورنس د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله په یوه ویډیو پیغام کې چې د دغه بنسټ په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province.
یوه امیدوار ښځې چې سخته خونریزی یې درلوده د لغمان ولایت یو روغتون ته مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزي روغتون ته انتقال شوې وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لار نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندۍ پاتې شوه. نرسې وویل: موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته ځان
د ملګرو ملتونو شورا او یونما ویلي تر دې دمه طالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدمتونه ولې په ټول افغانستان کې پرې شوي وو هېڅ هم نه دي ویلي. په راپور کې راغلي چې د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون له مخې یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو سره سم عملي شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د مای بانکي مختل شده بود، از حالات روزمره کې
بانکي سیستمونه بند شوي وو. خلکو د ورځنیو خبرونو لپاره ټولنیزو شبکو ته لاسرسی نه درلوده. آنلاین سوداګري په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې لزدکلو پاتې شوې. دې کار د اقتصاد، زدکلو او ټولنیزو اړیکو پر ټولو برخو اغېز وکړ. ډیری خلکو د انټرنیټ په پرې کېدو د خپګان احساس کړ.
چا نوزه کې انټرنیټ نه بود، حتی افسردګي گرفته بود.
د هرات ولایت اوسیدونکي یوې میرمنې هم وویل:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به انټرنیټ.
نن سبا د خلکو ژوند له انټرنیټ سره تړلی دی، له کار او زده کړې نیولې تر ورځني ژوند پورې. جونې اوس هڅه کوي د آنلاین پروګرامونو یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې درس ووایي، خو د انټرنیټ په پرې کېدو سره سختو شرایطو سره مخ کیږي.
کمک کننده بوده به دخترها. تمام اینها همگی
د طالبانو حکومت د میزان له 9 متر نه همینیټه پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو خدمتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخ پرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل دې اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم مونږ ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی و. د انټرنیټ له بیرته وسلېدو وروسته ډیرو افغانانو وویل چې د دوی ورځنۍ چارې له دې امله سختې زیانمنې شوې. همدارنګه د اثارو په راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د برېټانیا ډیلی میل ورځپاڼې په یو څیړنیز راپور کې ویلي د برېټانیایي ځواکونو 9 افغان همکاران یا د هغو د کورنۍ غړي چې په تیر وطنه د برېټانیا د دفاع وزارت د معلوماتو د افشا کېدو له امله اغېزمن شوي وو وژل شوي دي. په راپور کې راغلي له 211 افغانانو څخه چې ورته ویل شوي وو چې معلومات یې افشا شوي، 9 کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې تیروتنې له امله وژل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
یو شمیر افغانان د برتنوي ځواکونو له لوري د دوی د افغان همکارانو د لیستونو له افشا کېدو وروسته د ځانونو او د خپلو کورنیو په وړاندې د احتمالي خطرونو لپاره سخت اندېښمن دي. داسې مهال چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول شوي. دوی ادعا کوي چې خپل یا د کورنۍ نږدې غړي په افغانستان کې ګواښل شوي دي. د برتانوي ځواکونو یو افغان همکار چې نوم یې په دې لیست کې افشا شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له امله اوس پاکستان ته تللی او هلته هم د جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دی. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له برتانیا وغوښتل چې ژر یې له دې ځایه وباسي. یوای په څو مهمو کتو کې مې په بیلابیلو ولایتونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. ما ته ایمیل راغلی چې ستا اسناد هم افشا شوي دي، نو په ځان پام کوه. هلته په افغانستان کې مو په پټه ژوند کولو، خو د امنیتي ګواښونو له زیاتېدو وروسته پاکستان ته راغلم. طالبانو مې کور پلټلی او زما سرټیفیکیټ یې پیدا کړی. اوس